د ازادي رادیو قدر منور دونکو السلام علیکم په دې خبرونه کې مو زه نوري است نوري هر کلی کوم پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زار کړی او هغه ته د افغان چارواکو د ورستیو څرګندونو په وړاندې شدید اعتراض وړاندې کړی. آیا د افغانستان حکومت ورته اقدام کولای شي؟
زه فکر نه کوم چې افغان دولت د خپل سفیر د احضار دو په خبرګون کې بالمثل عمل وکړي.
نن د سړکونو د خوندیتوب اونۍ پیل شوې. د افغانستان سړکونه څومره امن دي؟ یونیسف له وسترو اقتصاد لرونکو اروپایي ټولنې غوښتي چې له بې وزلو هیوادونو سره د کورونا وایروس ضد واکسینو مرسته وکړي. د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې مو پر دې خبرې کړې چې ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی.
خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته.
د فاریاب ولیل اوګدو لانجو روستنن په کار پایل وکړ. د فوزرات وای د میدان وردګو په جغوتی ولسوالۍ کې د طالبانو یو اسمڅه کشف کړي او د قرغزستان د سروزرو د یو کان پر سر لانجه نور هم پراخه شوې ده. سلام پام وکړی بشپړو خبرونو ته. ویاند احمد تکل. په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستان په اړه د افغان مشرانو د څرګندونو له کبله هغه ته د حکومت اعتراض وسپارل شو. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال طاهر خان د سرچینو په حواله وایي
پاکستانی چارواکی وای د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی چې په دې وروستیو کې د افغان مشرانو د پاکستان په اړه په سرګندون وته رسمي احتجاج وکړي.
ولسمشر اشرف غنی تیره ونی له جرمنی مجلې شپیګل سره په مرکه کې ویل چې پاکستان اوس هم د طالبانو لپاره د ملاتړ منظم سیستم لري. طالبان له هغه ځایه تخنیکی مرستې ترلاسه کوي او وسلوال استخداموي. همدارس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال ویل چې گاونډای پاکستان غواړي له طالبانو استفاده وکړي او افغانستان بیا کمزوری کړي. افغان حکومت د پاکستانی چارواکو د تازه څرګندونو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د فاریاب ولیل اوګدو لانجو وروسته بلاخره په کار پایل وکړ. د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومن نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د فاریاب نوی والی محمد داود له یو څه ستونزو وروسته نن په کار پایل وکړ. د فاریاب ولایت رسمي سرچینې وایي چې ښاغلی داود د فاریاب د ولایتي شورا د رئیس او نورو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره هم مهاله د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند پلویان چې د نوموړي تاکنې سره مخالفت کاوه د اعتراض لپاره د مرکز میمنه لارو کوڅو تروتل. سیمایزو سرچینو ازادۍ رادیو ته ویل چې نوای والی د ولایت د مقام پر ځای د 209 شاهین قول اردو په یو قرارګاه کې معرفي شو. د فوزرات وای چې د میدان وردګ ولایت په جغوتو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا کیندل شوې سمڅه موندلې ده. د وزارت په یو خبره کړي خبر پانه کې دا کړي چې طالبانو له دې سمڅې څخه د ترهګریزو مخ لپاره ګار اخیست. د فوزارت نه دی ویلي چې د دې سمڅې اوږدوالی څومره وو او له حکومتي ادارو یا امنیتي پوستو سره په څومره واټن کې کیندل شوی. د دې سمڅې د موندلو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې وسلوالو تیره اونۍ په بغلان ولایت کې د یوې سمڅې له کیندلو وروسته د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته لاره وکړه او په پوسته کې میشت عسکري ووژل. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیل وایي چې جنگي الوتکو نن سهار د غزه پر ترنګ د بمباری لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې د فلسطینی وسلوالو 15 کیلومتره سمڅې او د حماس ډلې د نهو قومندانانو کورونه ویجاړ کړي دي. په یو هوایي حمله کې په غزه ښار کې یو درې پوړیزه ودانۍ سخت زیانمنه شوه. خو اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي پوځ له حمله لس دقیقې مخکې دوی ته خبرداری ورکړی وو او ټول ترې وتلي وو. د اسرائیلو د نننیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه سم دستي جزئیات نشته. خو د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په غزه کې په پرونیو بمباریو کې د اتو ماشومانو او دوو ډاکترانو په ګډون لږ تر لږه 240 فلسطینیان وژل شوي. د اسرایلو پاوز نن وویل چې د تروریستانو 15 اهداف په نخښه کړي. اسرایل همدارز وایي فلسطینی وسلوالو تیر شپه د اسرایلو پر خارونو شپېته توغندي وویشتل، په داسې حال کې چې د دې توغندیو شمیر پرون 160 او وړ مورز 200 وو. د قرغزستان د سرو زرو د وکان د کنټرول پر سر د اوتاوا او بشکیک لانجه نوره هم پراخه شوې. د قرغزستان یو دولتي کمیسیون وړاندیز کړی چې حکومت د کوتمور د سرو زرو د کان د عملیاتو اداره د کاناډا له سنټیرا ګولډ کمپنۍ څخه په موقتي ډول په لاس کې واخلي. د قرغزستان وبخی د قرغز کمیسیون مشر عقل بیگ جاپاروف نن وویل د د ګروپ پریکړه کړې چې سنټرا ګولډ شرکت ته د کوتمور کان د سپارلو امتیاز د فساد، د کارګرانو د خوندیتوب، د اندېښنو او د چاپیریال د مقرراتو په خاطر باید لغوه شي. د کمیسیون همداراز ویلي د دې کان قرارداد چې په 1992، 2003 او 2009 کلونو کې لاسلیک شوی د قرغزستان له ملي ګټو سره سمون نه لري او هغه مهال چارواکو د خپلو شخصي ګټو په خاطر لاسلیک کړی و. سنټرا ګولډ کاناډایي شرکت ویلي چې بشکیک به د منځنۍ آسیا د سرو زرو د تر ټولو لوی کان د ملي کولو د هڅې په خاطر محاکمه کړي. او ملګرو ملتونو نن په یو نوي راپور کې ویل چې د زړه د ناروغیو او مغزي سکتو له کبله د بې وخت مړینو کچا په هغو کسانو کې لوړه ده چې په اونۍ کې له 55 ساعتونو زیات کار کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د کار د نړیوالې اتحادیې دا ګډ راپور چې د نړیوال چاپیریال خبرونې خپور کړی د انسان پر روغتیا د اوږدو ساعتونو کار د ناوړه اغیزو په اړه لومړنۍ نړیواله ارزونه ده. د راپور د کورونا له وبا مخکې د 2000 او 2014 کلونو ترمنځ د زرګونه کسانو په ګډون د څېړنې په اساس چمتو شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان د چاپیریال ساتنې د برخې مشر ویلي په اونۍ کې 55 ساعته یا له هغه زیات کار د انسان پر روغتیا جدي اغیز لرلی شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. روزو خبرونه لومړی موضوع ته پاکستان د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زر کړی دی. اختر په لومړی ورځ ننګرهار ته د سفر په محل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار احمد الله موهب پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړو. د هیواد د جهالي تاریخ لرونکي یو بل چې د خبره آن پر خپل وسلو او سیمو د افغان مشرانو نمونه یې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي موهب دغه څرګندونو په خبرګون کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل ته په اسلام آباد کې خپل شدید اعتراض سپارلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د پاکستان دغه اقدام په وړاندې کوم اکسل عمل نه دی څرګند کړی. نور په دې راپورټ کې
پاکستان وایي د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل دوی سفیر نجیب الله علی خیل ته خپل سخت اعتراض سپارلی دی. پاکستان دا کار په ښکاره د هیواد په اړه د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب له سختو څرګندونو وروسته کوي. خغلی موهب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې وویل چې تاریخ جالی او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله موهب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې او وسلې پرې ونوموي. اوس پاکستان وایي دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ رسنیو ته ویلي افغانستان په دې ډول څرګندونو سره د سولې په برخه کې د پاکستان لخوا شوې همکاري بابیزه ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه چوپ دی خو کارپوهان وایي بېل شکه چې پاکستان په افغانستان کې د ورانیو تر شا لاست لري، مګر افغان حکومت پر ځای د دې چې د سرو کرښو په معلومولو سره له قوي ډیپلوماسۍ کار واخلي یوازې پر احساساتي څرګندونو بسنه کوي چې کومه ګټه نه لري. د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد
او زه فکر نه کوم چې افغان دولت ته د خپل سفیر د احضارېدو په خبرګون کې بل مثال عمل وکړي، ځکه چې دلته پالیسۍ او سیاستونه نشته، ټول کړنې فردي دي او کله چې پالیسۍ سره خاتون نه معلوم نو بیا خبرګون نه نوي. اما بیل شک چې افغانستان په ډیر حساس وضعیت کې دی، حساس پړاو څخه تیریږي او پاکستان د افغانستان د قضیه د حل کلی لري او خورا ډیر کلی لري.
خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي چې دایمي دوست او دایمي دښمن نه لري بلکې له هر هیواد سره اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ ولاړې دي. پاکستان داسې مال د اعتراض په ډول اسلام آباد کې افغان سفیر احزاروي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې ټلیفوني خبرو کې د هغه امریکایي سیال انټونی بلینکن د افغانستان د سولې په برخه کې د دې هیواد د همکارۍ د دوام غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، شاه محمود قریشي سره یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د شویو ژمنو د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد په تلپاتې همکارۍ او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړي. بلخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپلې همکارۍ ژمنه تازه کړې. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، له انټونی بلینکن سره ټلیفوني خبرو کې شاه محمود قریشي په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پر پای ټینګار کړی دی. پاکستان له وی ټولیز سیاسي حل لارې د افغانستان د شخړې پای ته رسیدل د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې مسؤلیت بللی دی. پاکستان داسې مال د افغانستان د شخړې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې د دې هیواد د عملي ګامونو اخیستو ته په تمه دی. پر پاکستان د افغان چارواکو له سختو نیوکو او کابل ته د پاکستان د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوه له سفر وروسته افغان حکومت وویل پاکستان د عملي همکارۍ ژمنه کړې او دوی د عمل لیدو ته په تمه دي. افغان حکومت پاکستان له طالبانو په ملاتړ د ډلې ته په پټنځایونو برابرولو او تمویل تورنوي، خو پاکستان او طالبانو په ځلونو دا ادارت کړې ده. امریکا او پاکستان داسې مال په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای او تلپاتې اوربند خبرې کوي چې په افغانستان کې د جګړې لمبې پراخې شوې، خو افغان لوری د دې شخړې بنسټیز حل بیا هم د پاکستان په ځواب پورې تړلی بولي چې له افغانانو سره له دوستۍ او دښمنۍ کوم یو ټاکي. خو دې پوښتنې ته د پاکستان ځواب تر اوسه یوازې دومره دی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا راتګ ملاتړي نه دي.
نن مخکې د 25 دقیقې اونۍ بحث کې مو دا موضوع څېړلې وه چې ولې په افغانستان کې په دې وروستیو کې جګړې بیا سختې شوې دي. یوه میلمنه مو د افغانستان د څارنې او ارزونې د بنسټ مشره اورزلا اشرف نعمت وه. د پاکستان په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې آیا هغه څومره موثرې دي، مو د هغې نظر پوښتې وو.
پاکستان زمونږ تر ټولو لوی گاونډی هیواد دی. د دې هیواد سره کوم د سي تهاجمي رویه کومه فائدہ به ونه کی، په دې چې هغه صرف یوازې د سیاسي مشرتابه دی، یو اندازه د عام خلکو مقطعي حمایتونو سبب وګرځي، خو لیکن هغه سیاسي اړخ نه کوي. مونږ وګورو شاید چې دا اوسنۍ پروسې ته لږ څه زیان ورسی. د پاکستان سیاست، د پاکستان د حکومت سیاست افغانستان په مقابل کې تاریخ د هغې شاهد دی. کوم وخت نه چې دا ملک تاسیس شوی دی، هیڅکله د افغانستان سره د دیو یو سالمه سیاسي رابطه نه دی پاتې شوی. تل دیو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام د مخالفینو سره کار کړی دی، او د هغې په مرسته یو څه ستونزې ډېر په د دې 50 یا 60 کلنه تاریخ په پړاو کې که مونږ وګورو همدغسې یوه ستونزه روانه ده. نو اساسي خبره په خبرو کې او په تبلیغاتي پیغامونو کې نه کېږي. اساسي خبره دا ده چې مونږ د دې لوی ګاونډۍ سره په تفصیل کینو، او ورته د افغانستان د نظام هغه قدرت د هغې هغه استحکام دی ته په واضح شکل باندې ورته جوته کړو، او ورته واضح کړو چې اساسي هدف د افغانستان همدغه دی چې دغلته یو ثبات راشي. د افغانستان ثبات د ټولو ګاونډیو خاص طور باندې دا چې تر ټولو لوی ګاونډۍ دی، د دېو په فایده به وي، نه د دېو په ضرر. بیانات چې موږ سیاسي چارواکي کوي دا زیاتر د دې خپل تبلیغاتي اړخ په نظر کې نیسي، نسبت په دې چې واقعا د افغانستان د حل لارې لپاره ستونزو لپاره یو لاره د حل پیدا کړي.
مدني فعال او د افغانستان د څارنې او ارزونې د بنسټ مشره اورزلا اشرف نعمتوه مخکې د 15 دقیقې بحث اونۍ بحث کې مو میلمنه وه. د پاکستان په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې آیا هغه به څومره مؤثریت ولري، په دې اړه یې خپل نظر سره شریکوو. د یادونې وړ بولو چې دا بحث نن په ژوندۍ بڼه باندې شوی او سبا یې کولی شي چې بیا هم واوري د افغانستان په وخت په 12:30 بجو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 صفه صافه وځي اوریدلی شئ. نن د سړکونو د خوندیتوب او نه پیل شوی د افغانستان سړکونه څومره امن دي؟ په افغانستان کې د غیر معیاري واټونو لامل ویل کېږي هر کال په سلګونو کسان په ټرافیکي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د ټرافیکو لوی ریاست وایي چې په تېر یو کال کې په ټرافیکي پیښو کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ټولګټو وزارت بیا وایي په تېرو شلو کلونو کې په دې هیواد کې 40,000 کیلومتره سړکونه پاخه یا جغل پرې اچول شوی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
سره له دې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د وټونو او سړکونو د جوړونې په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سړکونو خراب وضعیت او په ټرافیکي پیښو کې د تلفاتو د لوړې کچې لامل نیوکې موجود دي. کمبري او غیر معیاري سړکونه او د ټرافیکي نښو نښانو نشواله په دې برخه کې مهم انتقادونه دي. په افغانستان کې د ټرافیک عمومي ریاست وایي چې د ټرافیکي پیښو لامل د تلفاتو شمیر تیر کال د وړم کال په پرتله ډیر شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي رئیس نور الله مراد ازادي رډیو ته وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل په هیواد کې کمبري او غیر معیاري سړکونه دي. د سړکونو د تنګوالي سربیره د موټر چلونکو به احتیاطي او د موټر چلولو پر مهال د موټر چلونکو لخوا د نشې توکو کارول هم د ټرافیکي پی خو د کچې د لوړېدو لامل شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي ریاست د تخنیکی کارکونکو استخدام او د سړکونو په جوړولو کې تخنیکی مشورې هم مهمه کړي، خو د افغانستان روغتیا وزارت بیا په تیر یو کال کې د هغو ټرافیکي پی خلامل چې له دوی سره سب شوی دی د تلفاتو شمیر کم خي. د دغه وزارت ویان محمد عثمان طاهری
په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 15,901 ترافیکي پیښې له روغتیا وزارت سره ثبت شوې چې 1548 کسان پکې وژل شوې دي.
خو خغلی طاهری ونول چې دغه ترافیکي پیښې په کوم ولایتونو کې سب شوې دي. د مای ولسمنه چا د سړکونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. کابل د 2,000,000 نفوس په درلودلو سره د افغانستان تر ټولو ګڼ میشته ښار دی، خو دا سندقادونه شته چې د ښار سړکونه د موجوده موټرو لپاره ځواب نشي ویلې او ډیر کله د ټرافیکي ګڼګوڼي او په ساتونو د لاربندۍ لامل کیږي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په وروستیو کلونو کې د سړکونو جوړول د سیمه هیوادونو سره د سوداګرۍ، ترانزیت او د اړیکو د پراختیا لامل شوی او ډېری اسانتیاوي هم برابر کړي دي. خو په ورته وخت کې دا انتقادونه هم شته چې په ډېریو سړکونو ټرافیکي نښې او اشارې نشته، هغه څه چې د ټرافیکي پیښو په مخنیوي او کمولو کې مهمه ګڼل کیږي. کاچام حکومتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جوړو شویو سړکونو کیفیت ښه دی، خو ځینې کارپوهان د دې سړکونو په څارنه چینګار کوي. دوی د سړکونو د ویجاړېدلو لوی لاملونه د کانالیزاسیون د سیستم نشواله او د غشان د سړکونو په غاړه د موټر مینځلو لپاره جوړ شوي ځایونه بولي او انتقاد کوي چې سړکونه د یو هر اړخیز پلان لمخې نه دي جوړ شوي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندهار کې د بی کیفیت او تر وختي رو درملو استعمال خلک له روغتیايي ستونزو سره مخامخ کړي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکو له چارواکو غوښتي چې په دې ولایت کې د بی کیفیت او تر وختي رو درملو د پیر او پلور مخه ونیسي. نور په دې راپور کې
د کندهار په بازارونو کې د بی کیفیت او تر وختي رو درملو پیر او پلور د کندهار اوسیدونکو وایي له بهر په ځنګړې توګه له پاکستان څخه راوړیدونکو ډېرې درمل بې کیفیت او بیا غیزی دي چې د روغتیا پر ځای یو شمیر خلکو ته روغتیا ستونزې ډېرې کړي. د کندهار اوسیدونکو نور محمد د درملنې پر مهال د درملو د ټیټ کیفیت له امله اړ شوی چې له یو روغتون څخه بل ته ولاړ شي چې هم یې پیسې مصرف شوي او هم د درملنې پر ځای نورې روغتیا ستونزې ورته پیښې شوي.
خپل تقریبا دروژې راځي یو روغتون ته ورنم شپږ بارې ما دوای وکړلې پیدا نه وکړل بس ما چې بکمی دوای وخړلې پازاب وکړم په تکلیف وکړم خو بره سولاړی نو داغه بعد بیا زولاړم پاکستان د زړه دربي وو بیا غون داغه لته دوای درکړي دي مطلب څوک باندې ضروري دي څوک کمزوري دي.
شاه محمد کاکا یو بل ناروغ دی چې د درملو د استعمال سره سره ناروغي نه جوړ سوي چې نو موړې علت د درملو ناسم کیفیت بولی
چې ورشاغه چې وخرو هغه مګر ته به درغه به تر کې د دوا خرابه ده شرم نه خلاصيږي څنګه حساب نو مریض خو په یو پر جوړه دلې یو پر نه دوم پر خو نو په خدا خامخا جوړ شي مګر په والله کوم روغ ورځ ده دغه دوا وسد چې شرم نه په خلاصيږي د دوا خرابې راځي څنګه حساب دی نو شمه دوا نه ورکی دا خلک دا څنګه دوا ده دا له شمه پرده چې زه د ډاکټرانو ته زم کنه مني راځي چې زه نقشې ورکم ورشکارا یکم.
د کندهار ښار اوسیدونکو نور لاوی د پاکستان سره ګډ سرحد د غولایت د بې کیفیت او تر وختي رو درملو قاچاق اسانه کړي چې چارواکي په مخنیوي کې پات راغلي.
د کندهار ښار ته سرحدي ولایت ته بخډیر بې کیفیت درمل ورته راځي او بې کیفیت خوراکي توکي ورته راځي خو لیکن حکومت د لخواز خه د جیشانو کنټرول کته نسته نه پر درملو باندې کنټرول تا او نه پر کی مواد باندې کنټرول تا ځاته په مرکزي ځایو کې چې د حکومت څخه واک مانی پر لري خو لیکن د درملو د کیفیت کنټرول نسته پکې اکثره خوراکي توکي چې اکثره درمل چې په دواخانو کې او په دکانو کې در وخت تیر یا تا یو کال یو نیم کال دا تر وخت تیر دی.
په اني وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیه یو مسول عبدالبصیر پیمان هم مني چې کندهار ته په قاچاقي ډول بې کیفیت درمل راوړل کیږي. د شاغلی پیمان په خبره ډیری دغه درمل د نامعلومو کسانو لخوا په قاچاقي لارو راځي چې د تجزیه د لابراتوار په مرسته یې مخنیوي کېدای شي.
دا به کیفیت درمل د اکثره د قچاکو د لارې څخه راځي. په دې کې مختلف خلک دي چې هغه 1% 2% خلک دي چې د غو هویت معلوم نه دي نو هغه داسې یو دواره وړي چې د اصلي کمپنۍ یو تقلب جوړي. مثال اوس موږ پیناډول لرو د یو اصلي کمپنۍ پیناډول لرو دوی په هغه شکل باندې تقلبي درمل جوړي او په بازار کې چې نه ادرس معلوم دي نه شي دي په خلکو باندې په اصطلاح تیری نو د دې په وړاندې باندې موږ د دولت سم غوښتنه دا کړې ده چې باید یو د کیفیت د دواو د غذایي لابراتوار چې پاینو مینه کې دوه کاله مخکې تاسیس شوی دی متاسفانه تر اوسه جوړ شوی نه دی.
په کندهار کې د درملو او خوراکي توکو د تجزیه د لابراتوار د جوړېدو چارې چې درې کاله مخکې پیل شوی تر څو میاشتو تیرېدو وروسته د نامعلوم علت په اساس بیرته درېدلې دي. په اینی وخت کې د کندهار د امیر روغتیا ریاست د درملو د کنټرول امیر ډاکټر محمد ابراهیم بارکزی وایي دوی د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره له پاکستاني چارواکو سره د دغه ډول درملو د یو شمیر کاروباریانو ادرسونه شریک کړي. د شاغلی بارکزی په وینا دوی دغه راس په تیر کال کې د کندهار ښار له مختلفو درملتونونو او کمپنیو یو سل شپږ تنه بې کیفیت او تر وخت تیر درمل راټول کړي او سوځولې دي.
کسانی معلوم ندی زموږ سره ځینی ثبوتونه ستا چې موږ اته د پاکستانی چارواکو سره د ځینی د ګوندې هوادو سره شریک کړي دي تر څو دغه کسان غلط ترمل راستي هغه خلک موږ نیولې ندی دغه ادرسونه مور کړي دغه موبایل شمیرې مور سره شریک کړي دي هغه منطقي مور ته شولې دي چې دغه ادرس څخه راځي ولی ځینی چې موږ دواب نیولې دي قاچاق کې درمل دي هغه مطلق موږ د منځ څخه وړو دي چې پروانه لرو په صفه او ټنونو د منځ څخه وړو دي بیا به وړو ولی ولست زموږ سره کومک وکي هر ځای په هر منطقه کې هر ډاکټر هر فارماسیس غلطه دوا د تدقیق د امیر اختیار ریاست په جریان کې
د بې کیفیت او قاچاق درملو د پیر او پلور ترڅنګ له بهر درمل د اخچال رونکو موټرو پر ځای په عادي موټرو کې راوړل او په ګودامونو او درملتونونو کې په معیاري ډول نه ساتل یو بلستون زده چې له عملې ډیر مهال تودوخه او نور موسمي حالات د هغو کیفیت زیان اړوي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه ځخ خبرونه مهیروي د ماشومان لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګډ خبرونه او د غرس د سپورت نړۍ خوسی و نړیواله موضوع د یونیسف مشر د نړی لوستر وه اقتصادي قدرتونو او اروپای ټولنی وغوښتل چې د کورونا د واکسین لګټ پروګرام کوواکس سره د واکسین مرسته وکړي. هندرتا فورن نوول اوس سخته التیا ده چې د نړی په بیوزلو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین د پرمخ بیولو لپاره د واکسین مرسته زیات شي. نور په دې راپور کې
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د کرونا د واکسین د ګډ نړیوال کمپاین کوواکس د تمویل چارې په مخ وړي. د یونیسف مشر هنریتا فور دوشنبه وویل د اضافي واکسینونو مرسته د اوس وخت لپاره اړینه او بیړنۍ اقدام دی چې په مټ به رامنځته شوې تشه ډکه شي. د کرونا په نړیوال واکسیناسیون کې ستونزې یا د واکسین کمی وروسته له هغه ډیر احساس شو چې په هند کې په کرونا د اخته خلکو شمیر مخ په لوړېدو شو. هند د کوواکس لپاره د ډیرو واکسینونو د تولید ډاډ ورکړی. د یونیسف مشر اغلی هنری تا په خپل بیان کې د نړۍ له وستر اقتصادي قدرتونو او اروپای ټولنې وغوښتل چې د کوواکس په بهیر کې درامینسته شوی خلاده د کولو لپاره د واکسین په مرسته سره خپل مسؤلیت ادا کړي. هغه ویلي دغه هیوادونه ک خپل 40% زیرمې هم شریک کړي د جون، جولای او اگست په مخه به د کورونا د واکسین 1.35 میلیون ډوزه مرسته کړي وي. د یونیسف مشر زیاته کړي په ځلونه خبرداري ورکړي چې بیوزد هیوادونه د کورونا د واکسین په برخه کې ځان ته پرې نه خودل شي. هند د ګپټوګیات شوې چې نور هیوادونه هم ځان ته پری خودل شي خای په همغه برخلیک اخته شي. په هند کې تیر یوش پورس په کرونا د سباندې 2,100 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی چې لډلې تر 3,100 ډیر کسان مړ شوی دي. د جنوبی آسیا په دې هیواد کې په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 25 میلیونو تر رسیدي چې امریکا ورسته په ټول نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو دویم لوړ شمیر دی. د کرونا د واکسین د تمویل لپاره د یونیسف لخوا داسې وخت د نړۍ په وولو اقتصادي قدرتونو یا G7 او اروپایي ټولنې غږ شوی چې تمه ده د هیوادونو راتلونکي میاشت په بریتانیا کې یو سرمشریزه وکړي. په G7 کې بریتانیا، کاناډا، فرانسا، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا شامل دي. په ځینو دغو هیوادونو کې کرونا تر نورو زیات ځان اړولې خود واکسین د تولید په برخه کې سرلاري دي او د نړۍ لګڼو هیوادونو سره د مرستې ډاډ ورکړي.
و امرل چې یونیسف له وستر اقتصاد لرونکو او اروپای ټولنې غوښتي چې له بې وزلو هیوادونو سره د کورونا وایرس ضد واکسین مرسته وکړي. د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي رادیو په ګډ خبرونه کې چې خبرونه په دوهم نیمه کې اوریمو پر دې خبرې کړي چې ولې یو شمیر کسان معلول ماشومان زوروي.
دا دې هم دغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی.
دا او د سپورت ځانګړي د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه د خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي.
ستاسو له پیغامونو
مولای زاده اند لغمان ولایت زمونږ 206 اتیا کورو معلمینو د قرغیو دولسوالۍ چې څو واره عریضین کړی دي د جمهوریت ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معرف ته چې زمونږ عمرې غصب شوې د ګندیری د قرغیو دولسوالۍ د ګندیری په دشت کې تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ هیڅ پوښتنه ونه کړ نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زمونږ اواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوئ او دوی مسؤلین د لوی نه ویریږي یا د موږ د سرت نه سره نږدې چې شپږ وسو جری دولتي ځکه دغه ته د نوي نمرې مونږ راکی او یا د هغه غصب خلاص کی او یا دا چې موږ څلويخ تلیف ضروري چې موږ څنګهاري لګیدلې هغه د موږ تدبیر تر راکی. خدای دې وکړي چې موږ د فریاد تاسو غوښونی. السلام علیکم.
نو څنګه هم دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایګینو پر سر باندې د پر شیلشل نفر باندې د یو یو نفر درولې دي هغه د نماینده په هیڅ یو به پیسو کار نه کوي چې پیسي ورنه کوي هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بیا وسه هغه خلې د سولان دي پیسي نه ورکی دا پیسي یو کله په خپل ورکی هغه دغه د شتان وګره مترانه رنیول دي چې دا د نه کرانه او مظلومانه حقونه ګټ او خړې واجب. السلام علیکم.
زه
زاد ناصر مسافر در روزگان ولایت خبر سرکون ما شکایت را دیست دور پلو شهر وقت پیدا زمون را غور شیر داغ در مطلوانان کرایه بیشل ورد پینزه دستا و کالداری پر وستفاری غواری و در وستفاری در کرایه چه نمه سرکیزی مگالارم دون خراب خانه را کدی چه کرایه غواری زمون ریز چزار من نمایندگی و لاوری نیبلاوری نیبلاوری داغ در یوزار پیدا زمون را غور سوی السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه او چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې پریکو کور مودن پیغامونه تل درته پریک دی او موږ هم تل خبرو
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
په افغانستان کې د مازیګر څلورمې بجې کیدونکې د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې لکه څنګه چې مخکې مو ویل په دې برخه کې البته په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونې مهیروي د ماشومان لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګډ خبرونه او د غرض د سپورت له میدانه د افغانستان کې د مازیګر څلورمې بجې شوې یو ځل بیا په امر کې د سات د مهمو خبرونو لنډیست له هغه ورسته د ازادي رادیو دواړه اونیزه خبرونې پیلېږي
په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل نن د بهرنۍ چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستان په اړه د افغان مشرانو د ورستیو څرګندونو لکبله هغه ته د حکومت اعتراض وسپارل شو د فاریاب ولی لوګدو مخالفتونو ورسته بلاخره نن په کار پیل وکړ د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې محمد داود له یو څه ستونزو ورسته نن د ولی په توګه معرفي شو د ملي دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا کیندل شوې یو سمڅه موندلې ده دفاع وزارت وایي چې طالبانو له دې سمڅې د تروریستي حملو لپاره کار اخیست اسرائیل وایي چې جنگي الوتکو نن سهار د غزه په تړنګه د بمباری لړۍ بیا پیل کړه او په دې ترڅ کې د فلسطینی وسلوالو 15 کیلومتره سمڅې او د حماس ټلې د نه قومندانانو کورونه ویجاړ کړي دي د قرغزستان د سترو زرو دی وکان د ادارې پر سر د کاناډا او قرغزستان ترمنځ لانجه نور هم پراخه شوې ده د قرغزستان یو دولتي کمیسیون وړاندیز کړی چې حکومت د کوټمور د سترو زرو د کان د عملیاتو اداره د کاناډا له سنټرا ګولډ کمپنۍ څخه موقتاً واخلي او ملګرو ملتونو او د کار نړیوالې اتحادیې نن په یو نوی راپور کې ویل چې د زړه د ناروغیو او مغزي سکتو له کبله د بې وخت مړینو کچه په هغو کسانو کې ډیره لوړه ده چې په اونۍ کې له 55 ساعتونو زیات کار کوي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی ل معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی
ماشومان په ماجد کې راټولوم اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر خو وصول کوي کچې ته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کی یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو باندې مایی پکیږي بیا تاسو تم په دینام خلق خبره
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي
د دې همدغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې نه پورته کېږي نتیجې د اقدی زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي نور هم ضعیفول دي د هغوی ارادې نه منل دي د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي
نن په همدې کله غږیږو په پایل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو بیا له روان شناس سره مرکه لرو دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسې قدر منوریدونکو په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میگم بوله په ماین باندې ورته پغمان کې همزولي راته وای ګډا لاندا شالا بیا موږ ورته وای چې دا خبره مو کاوه په موږ باندې باندې لګیږي، خو موږ بس اوسې کار کتی کاوه کو سکو او کلرګه او بس په وهینو.
پلارم بدل لګیږي، پرونم بدل لګیږي، پټول نه غو خدای کړای دا نو تول دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه مې دا سینو مې ورته خلی چې پلان نه هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بد مانی جنگونه کوي دا وایي چې 15 سات کلا مړ وای او لا مې مړ کړای نو دوغ نه بد مانی وسره.
شدا دریو گتیم ریسوی بس دلر دلر کې بس په کلخ تک شنهست بس دا درې کال کې سینه ور راسه وسګره په سخانې فل قربان به ګانه چې راس په سخانې دسته وای دا شاله ته ودا سودا وکي.
چې د مور په پیدا سه او د پښې نهسته کوچنیان لري ورته چې د موږ رکان تلای نه سي ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړې زو په شه دغه دغه خپه کیږي کنه
په فخرې ته سوي دي
یو چې په خادشته
نه خادشته
موږ ته څه کا جوړول شو زغه د خاده ور جوړه کې بخانه شي جوړول به چا به برد وکي چاته به سو وای نه خپه کیږي موږ په خپه کیږو خای نه شته خای نه شو زو ورته وای کله خو د جنگ ورته کنه خدای دې توسم د غاری کې.
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو داسې ګوډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسو تم په دې نامه خلق خبرې زیات زیات منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصیږي او نور خدا خبره منی چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید
اروا پوز یو الحق شمس وای چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت پسترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغه هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي. لن موري سره مو مرکه کړي او ته واکشي.
زه دوه ډول د ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په خوانځي کې، په ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده. هم د اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل لاس ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړي دي، یا د باندې سړک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مور ذاتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کېدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شمېر ماشومان دوی په ډېر بد نومونه باندې یادې کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي پرواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي.
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي په دې خاطر نه منل چې یو برخه کې نتوانی لري او در پورته کې د مقایسې یا پرتلې منطق نه مونږ په دې خاطر چې پرتلېز منطق په ډیر عام ډول سره په ډیر طبیعي ډول سره خپل چاپیریال او ژوند کې لرو داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو خو او بد باندې وشو ټول نړۍ مونږ خو او بد وشلې ده اخلاقي نظر دا اندغه سکی چې انسانان په همدې قضاوت کې وشل سي حتی بعضی وخت مشابهتونه د دوه ترمنځ هم دغه خو او بد وشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو بخې ژوبل وي او د یو حیوان بخې ژوبل وي هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي دا د همدغه سي منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپیریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې راپورته کې نتیجې د عقدې زیاتواله دی په کسانو کې چې معیوب دي نور هم ضعیفول دي دی هغه ارادي نه منل دي هغه هستی سوال لاندې وړل دي په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي روغ نه دي د هغه نورو کمرونو نم سترګې پټول دي دوه بنیاد لري یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم په باندې دي یو بل شی پیژني چې هغه د تورته دی دیوال غوندې تیګ غوندې حیوان غوندې داسې نمونه یو فلاني غوندې یو رقم نور دي چې اقتصادي دي نور نه کتل دي چې نور په باندې ملانډي وي مسخره کوي دوی حمزه کوي مسخره وي باندې ملانډي وي باندې هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي د وهلو ټکولو د بارونو لاندې وي مسئله ده د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي هم اول د نورو لخوانه چې نور فکر کوي دای نه بریالی کیږي توان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې هم په خپل بیا انتقالیږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي دایم فکر کوي چې زه هیڅکله نه بریالی کیږم دایم فکر کوي چې زه هیڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسیدلی هیڅکله خپل ارمان ته نشم رسیدلی حال دا چې مونږ بیلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته د بیلګې په توګه د نورو لپاره
بله کورنۍ ته څه پکار دي خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري
دا او د تورته نور هر مسأله چې د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته دما پورې ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي کومې فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح په کار د ماشوم په رابطه مونږ ډېر لوی نسلي مشکل هم دا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال بل دا نه چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي دا توبیخ کې دا سرکوب کې دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېر زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ
سلامت اوسئ
قدر من دوستارو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مال او ملګری
لوبو لميدانا
نيتشيزاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوبو لميدانه یوې بلی ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی په روان خبرونه کې به واوري چې په وروستیو کې د افغانستان د آزاد مبارزو د یو شمیر لوبغاړو ترمنځ ناندري په افغانستان کې په ورزش سمره منفي تاثیرات لري دا به هم واوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په راتلونکو کې کومي بوختیاوي لري او آیا په هی کې چې د ایم ایم ای نړیوالو لوبغاړو کې په 2000 کال کې کوم لوبغاړي تر ټولو زیاتې پیسې ترلاسه کړي، په دې اړه هم یو مطلب لرو. او که وخت وو د پلی ګرځېدو یا قدم وهلو و حیرانوونکي ګټې به هم درته بیان کړو. لمک سره پاتې شیخو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د افغانستان د اتلانو لیگ دویم پړاو سیالۍ وځنډېدې. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو دویم پړاو د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام سیالیو او دغلته د ملي لوبډلو مهم لوب له عمله ځنډېدلې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مې په 3 د یو تمرینی کمپ او له انډونیزیا او سنگاپور سره د دوه تدارکاتي لوبو لپاره متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. د هیواد فوټبال ملي لوبډله به د مې په 3 نیټه قطر ته ولاړ شي چې د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د بنگلاديش، عمان او هند پر وړاندې ځان تیار کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د اتلانو لیگ دویم پړاو پاتې 8 سیالۍ به د جوزا په 3 چې د جون له 6 سره برابر ده. دغه لیگ د ټولو 12 لوبو په ګډون او تر پایه د کابل په کوربتوب ترسره شي. په لوګر کې د یو ورزشي جمناسیوم د جوړولو کار مخ په بشپړېدو دی. چارواکي وایي دغه جمناسیوم په 6000 مربع متر ځمکه کې جوړیږي چې کار یې په 1990 کال کې پیل شوی و. د لوګر په مرکز پورې اړوند مامورینو کارته کې دغه ورزشي جمناسیوم د جوړولو کار 90% بشپړ شوی او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا دریم جمناسیوم د چې په لوګر کې جوړیږي. چارواکي وایي ورزشي ودانۍ د ورزش د ودې او د جګړې او نشې توکو پر ځای به له ورزش سره د ځوانانو لیوالتیا لا زیات کړي. او د ایرلند کرکټ بورډ د سکاټلند پر وړاندې لوبه ته ښځینه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې د روانې میاشتې په 3 د ایرلند او سکاټلند ښځینه لوبډلې په 24 لوبو کې مخشي چې د می تر 8 به دوام وکړي. دواړو لوبډلو له دې وړاندې 14 لوبې کړي چې 12 ایرلند، 2 سکاټلند ګټلي او یوه لوبه یې هم بې پایله شوې ده. دا لوبې د ایرلند په قربتوب ترسره کیږي او ایرلند ورته سر له 15 لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د انجونو غوراوي جام سیالۍ د دسمبر په میاشت کې په سریلانکا کې پیلېږي. په خزینو نړیوال جام سیالیو کې هند، بنگلاديش، پاکستان، استرالیا، نیوزیلند، سریلانکا، ویسټ انډیز او د افریقا لوبډلې مخکښ دي.
یو ور بیا هرکلې درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل په روسي کې په افغانستان کې د آزادو مبارزو د یو شمېر افغان لوبغاړو ترمنځ ناندرۍ روانې دي او تر ډېره دا ناندرۍ په سوشل یا په ټولنیزو میډیا باندې روانې دي. زموږ تکړه لوبغاړي یو بل ته د سیالۍ کولو چیلنجونه او بلنې ورکوي. په دې باندې غږیږو چې دغه حالات د افغانستان د ورزش لپاره څومره منفي تاثیرات لري. هم دا اوس سره د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزه د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. پوپلزه صاحب، ستړي مشي که پایلې لدینه کوچې ویل کېږي داسې چې یو شمېر افغان لوبغاړي د اولمپیک په سیالیو کې د ونډې د اخیستو د ونډې د ګټلو په موخه باندې له هېواده بهر شوي دي. که په دې اړه راته لنډ معلومات راکړي.
مننه. زموږ تیکواندو لوبډله د اولمپیک د سهمیې دپاره اردن ته تللې ده. له دې مسابقې به په 1 د دغې میاشتې د مې د میاشتې تر 3 پورې ادامه ولري او موږ یو هفته مخکې دوی اعزام کړل تر څو هلته د آب هوا سره او په زمین کې د کرونا د مخنیوي دپاره تستونه او دا نور لوازم او شرایط چې دي هغه ورته آماده شي باید دوی مواستول.
او دغه ټول حلقان دي کنجونی هم ورسره شته.
په دې سفر کې دوه حلقان او دوه جنکی تعین شوی چې متاسفانه یو ورزشکار از موږ خور سمیا غلامی ونه شوی کولای لاړ شي ځکه دغه د کرونا د تست نتایج مثبت ختلې دي او اوس هم تر قرنطین لاندې په شفخانه کې ده او منتظر شو نتایج به بیا څنګه شي او تصمیم بیا وروسته پینیول کیږي چې لاړ شي او کلاړ نه شي. اما فرزاد منصوري او محسن رضایی او زهرا دا درې ورزشکاران تللي دي ورسره حیات هم تللی ده مربیان او په زمن کې مسابقې به په 8 تاریخ باندې.
او په پلزه سب څومره هیله مندیشته چې افغانستان به څه کال په اولمپیکی سیالیو کې خپل ونډه راخپل کی.
ډیر امیدواري چې حداقل یو ورزشکار موقع ول شي د اولمپیک د لوبو لپاره د 2020 سهمیت ترلاسه کی او نتایج به ان شاء الله ستاسو سره په معنا وخت کې مسابقې تر سره شي د سر شریک کو او جدول د مسابقو هم په شلم تاریخ باندې اعلان کیږي چې کله قرعه کشی وشي یا په چوا چول شي د مسابقاتو لپاره.
ډیره مننه. او پورسیو کې د آزاد مبارزو د یو شمیر افغان لوبغاړو ترمنځ ناندرې روانې دي او یو بل ته په یو ډول نه یو ډول د سیالۍ کولو چیلنجونه او بلنې ورکوي. دغه ډول حالت د افغانستان په ورزش باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
د ورزشکارانو د اختلافات او پرسنۍ کې خصوصا ټولنیزو رسنۍ کې د ناندریز بحثونه موږ هم آگاهی ترې حاصل کړې ده، خو ډیر زیات پکې نشو کولای برلاسي اوسو په دې چې دا یو دیموکراتیک ټولنه ده، هر څوک خپل ابراز نظر کولای شي. اما د اولمپیک د رهبری وړاندیزونه ټول ورزشکارانو ته د دې چې د هر اختلاف نظر، هر انتقاد یا هر بحث چې لري هغه باید د قانون او د اخلاقي آداب په چوکاټ کې وي، په خصوص د اسلامي او د افغانی ټولنې او د رسوم په نظر نیولو سره. اختلاف په ټوله دنیا کې هم شته دی، اما موږ ټولو ته مدا وړاندیز دی چې ټول آداب او ټول قوانین په نظر کې ونیسي او د ناندری او خپل بحثونه مخته بوزي. او د دې نه زیات فکر نه کوم چې اولمپیک په کې کوم رول ادا کړلی شي په دې چې دا په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې دا بحثونه روان دي. او په زمن کې د دې کارونو لپاره تربیت بدني اصلي مرجع ده. موږ به ان شاء الله د مسؤلینو سره خبرې وکړو تر څو غوی هغه قانوني اقدام وکړي او د منځګړیتوب لپاره او د نصایح لپاره دی راوغړي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزیو، آیا په هیګه چې په نړۍ کې د ایم ایم ای یا د آزادو مبارزو کوم لوبغاړي په 2000 کال کې ډېری پیسې ترلاسه کړي؟ نور حالي زموږ له همکارې واوري.
د ایرلند هیواد د آزادې مبارزې ایم ایم ای تکړه او نامتو لوبغاړی کانور مکګرګور د 2000 کال تر ټولو زیاتې پیسې لاسته راوړونکي لوبغاړی وشمیرل شو. امریکایي ورځپاڼې فوربس د تیر کال تر ټولو زیاتې پیسې لاسته راوړونکي لوبغاړی اعلان کړل چې مکګرګور د 180 میلیونه ډالر په ترلاسه کولو سره حتی د نړۍ تر نامتو ورزشکارانو لیونل میسی او رونالډو هم مخکې شو او په لومړي نمبر کې راغلی او د فوربس ورځپاڼې لخوا د لومړي ځل لپاره دا مقام خپلوي. د یادې ورځپاڼې د راپور پر بنسټ 2 کلن مکګرګور د تیر کال په 1200 د روان 2020 میلادي کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې 180 میلیونه ډالر د ملاتړ اعلانونو او لوبو له امله ترلاسه کړي دي. د فوربس په ورځپاڼه کې دویم ځای د بارسلونا کلب نامتو فوټبالر لیونل میسی خپل کړی. هغه په تیر کال کې 130 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې دا یې بیا خپله د یو فوټبالر په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ. تر میسی وروسته په درېمه درجه کې د یوونتوس کلب بل نامتو فوټبالر کریستیانو رونالډو راغلی. رونالډو 160 میلیونه ډالر لاسته راوړی دی.
د ایم ایم ای یا د آزادو مبارزو د نړیوالو لوبغاړو د هغه لړلیک په اړه معلومات اوریدل چې په 2000 کال کې کوم لوبغاړي څومره پیسې ترلاسه کړې دي. اوس هم لږمنې سره سم د پلي ګرځېدو یا قدم وهلو حیرانوونکي ګټي.
د پلی ګرځېدو تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ستاسو د اندام تناسب برابروي. پلی ګرځېدل او قدم وهل د اندام د تناسب د برابرولو لپاره تر ټولو اسانه ورزش دی. دا د هر عمر لرونکو خلکو لپاره مناسب دی. منظم او چټک قدم وهل ستاسو د وینې فشار بهتره کوي، هډوکي مو پیاوړي کوي او که وزن مو ډیر وي کموي. د برېټانیا د عامه روغتیا اداره وایي په منظمه توګه پلي ګرځېدل د ځینو خنډونو لکه د شکرې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، سکتې او د ځینو سرطانونو د خطر په کمولو کې ګټور ثابت شوی دی. همدارنګه له سټرس مو هم خلاصوي. ګڼو څېړنو کې د پلي ګرځېدو او د رواني صحت د ښه کېدو ترمنځ اړیکې موندل شوې دي. منظم قدم وهل د سټرس، اندېښنې او اضطراب په کمېدو او طبي په ښه کېدو کې ډېر ګټور ګڼل شوی. بل مسله دا چې له ښه خوب سره مو هم مرسته کوي. څېړنې ښیي چې په منظمه توګه قدم وهل په وجود کې د ځینو هورمونونو لکه میلاتونین ترشح زیاتوي چې موږ سره په خوب کولو کې مرسته کوي. د پلی ګرځېدو بل ګټه دا ده چې د فکر کولو ځواک درکوي. د نړۍ لوی شاعران او لیکوالان خپل ښه آثار د قدم وهلو زیګنده بولی. ډیر په دې باور دي چې ذهن او پخې ژوره مشترک اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي. هنری ډیوډ ټوریو په خپل ژورنال کې وایي کله چې زما پخې په حرکت راغلي زما فکر الوت پیل کړی. همدارنګه پلی ګرځېدل مو سمسوروي، نه یوازې دا چې پلی ګرځېدو سره سمسوري او شنې سیمې ګوري بلکې روغتیا پالان وایي ورسره سمسوریږي. که مو کار ځای ته د موټر پر ځای پلی ولاړ شئ نو د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي سره په مرسته سربیره لاره کې د دې فرصت ولرئ چې آزاده هوا تنفس کړئ. بله مسله دا ده چې ستاسو د تصور ځواک پیاوړی کوي. که په امن او خوندي سیمه او یا هیواد کې اوسئ نو ښه ده چې کله ناکله د ښار له واټونو او کوڅو ورآخوا په آزاده فضا کې قدم ووهئ. دا قدم وهل به په ښار کې لیدلې ګډوډ تصورات درته په نویو ښکلو او سمسورو تصورونو بدل کړي. او مه هیروئ چې پلي ګرځېدل مو پر ځان اعتماد هم زیاتوي. قدم وهل یو له هغو څو ورزشونو څخه دي چې تاسو کولی شئ هم خبرې وکړئ او هم قدم ووهئ، خو کله ناکله د څو ثانیو لپاره وقفه وکړئ، څو ستاسو څخه د چاپیره طبیعت خاموشي خپله کړئ شي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واوریدل، هغه خلک چې تر ډیره په دفترونو او یا نورو بوختیاو باندې وخت ریږي او ورزش ته تر ډیره لاسرسی نه لري، کولای شي چې قدم ووهي تر څو ژوند په خوشحالۍ او خوښۍ سره تیر شي. په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان اولی خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چیرته جیاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
کرا چاره.